یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانگزایم د سید قادر جلالوف تخنیکی همکاري له پیو سټوډیو تاسو ښه راغلاست وایم د افغانستان د دولت د سولې مرکزي ټیم وایي طالبان له دوی سره د خبرو لپاره چندان لیواله نه دي دا مو د سر موضوع ده نور مسایل هم لرو خو تر سره مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر ووري
پاستر که در تو مهم و خبرونو سرچه که سیف ده چلرون یا ده ماشومانو ده ملتر دروی پد وزرو یوشتم کل که شاو خوالس میلیون افغان ماشومان ده کافی خورو ده نشتوالی لخطر سر مخمختی ده هلمندوالی ده واشیر ده ولسوال محمد ظاهر حقیر ده وجل که دو ده پیش پره ده چلرونی سپرشتن کرده او پا امریکا که ده کووید 19 ناروغی لکبله ده ملی نشمیر لطلور لکو او پا کرونا ویروس دخته کسان نشمیر لطلور بیشت میلیون نوشته ده د خبرونو تفصیل سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ دروایي چې په 2018 میلادي کال کې شاوخوا 10 میلیونه افغان ماشومان د کافي خوړو د نشټوالي له خطر سره مخامخ دي د غیدارې نن په ویلامي کې ویلي چې څه باندې 13 میلیونه افغانان چې 9.1 میلیونه ماشومان دي د خوراکي موادو په ګډون ژغورونکي ملاتړ ته اړتیا لري د سازمان د روان میلادي کال لپاره د دې اړتیا د پوره کېدو لپاره له مرسته کوونکو هیوادونو څخه د 3 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې ده په دې سازمان کې د افغانستان د خی مشر کریستوفر نیاماندی ویلی چې افغانستان د تاوتریخوالی بی وزلی او د کرونا ویروس له بحران سره په یو وخت مقابل دی نو لده کبله د خبره د هیواد په ډیر بد وضعیت کې دی او عاجل پاملرنې ته اړتیا لري سیف د چلډرن تیر میاشت هم په راپور کې ویلی و چې څه باندې 300 زره افغان ماشومان له سخت ژمي سره مخامخ دي او د وضعیت په اړه یې اندېښنه ښودلې وه د هلمند والی د واشیر د ولسوال محمد ظاهر حقیار د وژل کېدو د پیښې په اړه د څېړنیز پاښتنه کړې ده والی عبدالنبی الهام تیر ماښام په یوه پیغام کې هغه حمله چې په نتیجه کې ولسوال حقیار وژل سو تروریستي عمل وبله او ویل چې د هغه غچ به واخیستل سي
موږ به هیڅ وخت آرام کښېنو نو چې د ظاهر حقیار قاتل مونې پیدا کړی او د قانون منګولو ته مونې سپارلې موږ به دوی همیشه خپل ملت افشا کوو او د دې دغه ظلمانه او خاینانه عمل به زموږ ملت اتمن تخبیه کوي
حقیار پرون ماشام د هلمند ولایت په مرکز لشکرګا کې د وسلوالو په دزو وژل سو او دوه ساتونکي ټپیان سول د دې پرې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی اخوا د افغان پوز چارواکي د فاریا ولایت په دوه ولسوالیو کې د 15 طالبانو د وژل کېدو او د 11 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي 209 هم شاین قلور د په یو بیان کې چې نن سهار خبر شوی وایي چې وسلوالو ته د مرګ جوبله پرون د المار او قیصر ولسوالیو په اړوند سیمو کې وشته ده لبل خواتن در قلور دوی چې د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالی کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې دوه ماین شخون کې وژل شوی دي د 203 تندر قلور دو د رسنیو مسول ایمل خان مومن ورسنیز پیغام کې د دې عملیاتو جزئیات ورکړې دي
تیر شپه ناوخته دوه تنه طالب ترهګر هغه مهال د تندر قلوردو د 15 ملي واده منصوبین لخوا په برید کې وژل شول چې د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ اړوند د 50 په سیمه کې د سړک پر غاړه ماینونه ځای پر ځای کول
بلخوا په غزنی ولایت کې د چاپیریال ساتنې د ادارې رئیس عبدالولي ارمان پرون له خپلې وساتونکي سره یو ځای په یوه وسلوال برید کې ټپي سو د غزنی د والي ویان وحیدالله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل چې پر ارمان د چاپیریال ساتنې د ریاست مخ ته حمله وسوه د افغانستان مالیه وزارت وایي د جمهوری ریاست له لارښوونې سره سم د ماشونو د لوړوالي د امکان په اړه یوه ګډه کمیټه کار کوي د دغه وزارت له لوري په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر درې میاشتې وړاندې د دولتي کارکوونکو د ماشونو د برابرۍ موضوع د کابینې په غونډه کې مطرح کړه او مالیه وزارت او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون ته یې د طرحې برابرولو دنده وسپارله په اعلامیه کې ویل سوي چې د ښوونکو په ګډون د نورو دولتي کارکوونکو د تنخواګانو زیاتوالی او برابرۍ هغه مشروع تنه ده چې د مالی امکاناتو له روښانه او عملي مالی تحلیل پرته یې پوره کول ناشونی دي زموږ غله ازادي راډیو د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړی تمرین مراسم وروسته له هغه وځنډول سول چې د امریکا د کانګرس ودانۍ ته نږدې اور ولګېد. د بایدن د لوړی رسمي مراسم سبا د جنوري په 16 نیټه په پام کې دي. په تمرینی پروګرام کې د موسیقي ډلې او ځینې پوځیان د اصلي مراسمو لپاره ځان چمتو کوي. دا مهال په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې د نوي ولسمشر د لوړی په مراسمو کې د احتمالي تاوتریخوالي او بخښي تاوتریخجنو اعتراضونو د مخنیوي په هدف په لوړه کچه اضطراري حالت نافذ دی. د کانګرس ته ودانۍ شاوخوا د ملي ګارډ او د محلي او فدرال پولیسو له 20,000 زیات کسان ګمارل شوي دي. دا تدابیر وروسته له هغه ونیول سول چې د جنوري په 16 نیټه د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویانو د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ او وروسته په شخړو کې د یو پولیس په ګډون 15 کسان ووژل شول. په امریکا کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر له 4,00,000 په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر له 3,000,000 اوښتی دی. د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې پرون ماپښین د دې وبا له کبله د مړو کسانو شمیر 4,00,000 تنو ته ورسېد. کالیفورنیا لومړنی ایالت و چې د کووید 19 د ناروغانو شمیر یې پرون دوشنبه له 3,000,000 واوښت. د ژمي له رسېدو سره د امریکا له 3 په 2 برخې ایالتونو کې د کرونا ویروس مثبت موارد په زیاتېدو دي. په عین حال کې چارواکو د کرونا د هغې نوی بڼې په اړه خبرداری ورکړی چې د پخوا پرتله په چټکۍ سره خپریږي. او روسیه د کورونا ضد واکسین د تطبیق کمپاین پیل کړ. د راپورونو له مخې د پلازمینې مسکو یو شمېر اوسیدونکي پرون د واکسین لپاره په کتارونو کې ولاړ وو. روسیه د اضافي محدودیتونو له لګولو پرته د کورونا وایرس ضد واکسین د نوي پروګرام تطبیق اعلان کړی دی. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان د سولې مرکچی پلاوی له طالبانو شکایت لري چې له دوی سره خبرو ته چندان لیوالتیا نه ښیي.
جانب هیئت طالبان برای گفتگوهای طالب پلاوی رغونکو او ګټورو خبرو ته چندان لیواله نه دی. دوی د خپلو پاتې بندیانو د ازادۍ بحث هم له موږ او هم له امریکایانو سره مطرح کړی دی.
نور مهم مسائل هم لرو. نن به د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ چې د جمهوری ریاست د دورې وروستۍ ورځې ده لسګونه مجرم کسان وبخښي. د پکتیا کې د سویل ختیځو د څلورو ولایتونو لسګونه ښځې او نارینه د دوه کلونو روغتیایي زده کړو تر بشپړېدو وروسته د فارماسي او لابراتوار له څانګو فارغې شوې. یوه هم شکیبا ده چې تازه فارغه شوې.
دا سن زما په دې ټولنه کې لیدله کله به چې یو چا خپل مریض ډاکټر ته بوتلو نو دا به زموږ نه ښکاري چې ډاکټر نارینه.
نور مهم مسایل هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. به هم خراغ لی رازو لمری مطلب ته. ده افغانستان اسلامی جمهوری دولت مرکچی پلاوی وای طالبان ده سولی گتورو او پایل لرون که خبرو تا چندان لیواله ندی. ده دغه پلاوی یو غړی حفیظ منصور ویلی طالبان آن در روانی جګړې د مشروعیت او عدم مشروعیت د ثابتېدو لپاره هم د خبرو میز ته نه ورسره کینی. بلخوا د مرکچی پلاوی یو بل غړی وایي طالبان حاضر نه دي چې د خپلو نورو زندانیانو د ازادېدو او تور نوملړ څخه د خپلو مشرانو د نومونو تر ویستلو پورې د سولې خبرو ته دوام ورکړي. اخوا د ملي مصالحې عالي شورا وایي د دوی مرکچی پلاوی به له طالبانو سره په هرې هغې موضوع چې دا ډله یې وغواړي خبرې وکړي. په دې اړه باندې پام وکړئ. زموږ د همکار راپورته
ورځ تر بلې په دوحا کې د افغانستان د سولې خبرو د بریا په اړه منفي لیدلوری مخ په زیاتېدو دی. تازه د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت مرکچی پلاوی پر طالب پلاویتور پورې کوي چې رغونکو او ګټورو خبرو ته لیوالتیا نه لري. د پلاوی یو غړي حافظ منصور ازادي راډیو ته وویل طالبان آن د رواني جګړې د مشروعیت او عدم مشروعیت په اړه خبرو ته هم نه حاضرېږي. دی وایي
جانب ایت طالبان برای گفتگوهای صلح
طالب لاوی رغونکو او گټورو خبرو ته چندان لیواله نه دی. دوی د خپلو پاتې بندیانو د ازادۍ بحث هم له موږ او هم له امریکایانو سره مطرح کړی دی. ولې مهم ټکی دا دی چې د افغانستان اسلامي دولت مرکچي پلاوی له دوی غوښتي چې له هر څه وړاندې د روانې جګړې په اړه د اسلام او قرآن لیدلوري بحث وکړو
بحث کړي.
ښاغلی منصور زیاتوي له هر څه وړاندې باید طالبان دا روښانه کړي چې ولې هر ورځ بېګناه انسانان وژني. د سولې خبرو د پرمختګ او بریا لپاره د طالبانو د لیوالتیا د کمیدو موضوع داسې مهال مطرح کېږي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره وروستۍ کتنه کې د خپلو پاتې بندیانو د ازادۍ او د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې له تور نوملړ څخه د خپلو مشرانو د نومونو د ویستو غوښتنه کړې وه. خو طالبان که هم د افغان مرچی پلاوی د نویو نظریات په اړه څنګه وایي والی تازه د قطر د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم بلومبرګ رسنۍ ته ویلي دي چې دوی د امریکا له نوي ټاکل شوي منتخب جمهور رئیس جو بایدن غواړي چې د ټرمپ سره د دوی د شوي هوکړې ته احترام وکړي. ښاغلی نعیم زیاته کړې ده چې د دې هوکړې عملي کېدل د سولې پر خبرو مستقیم اغیز لري. په ورته وخت کې بیا د ملي مصالحي عالي شورا وایي د دوی مرکچي پلاوی حاضر دی چې له طالبانو سره په هرې هغې موضوع چې دا ډله یې غواړي خبرې وکړي. د دې شورا وایان فریدون خوځون
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د سولې لپاره له یوې قاطع او راسخې ارادې سره راغلی دی او په هرې موضوع چې طالبانو غواړي چې په هغې بحث وشي د افغانستان مذاکراتي پلاوی چمتو دی چې په هغې ورسره بحث وکړي او موږ منتظر یو هر څه زر چې طالبان مشخص کړي چې دوی په کومو موضوعاتو غواړي بحث وکړي.
د افغانستان د ملي مصالحي عالي شورا او مرکچي پلاوی د معلوماتو پر بنسټ دوی خپل اجنډا او د سولې خبرو لومړیتوبونه طالبانو ته سپارلي دي. خو طالبانو لا په دې برخه کې کوم ګام نه دی پورته کړی. طالبان بیا وایي د اجنډا د ترتیب او توحید په اړه خپل منځي بحثونه روان دي او دا بهیر وخت غواړي.
و امر دل چې د افغانستان د دولت مرکچی پلاوی وایي طالبان د سولې ګټورو پایله لرونکو خبرو ته چندان لیوالتیا نه ښیي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلون کې ده
زمون شبین ملي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري ولولې او ووینې.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان مالی وزارت وای د جمهور ریاست له لارښوونې سره سم د معاشونو د لوړوالي د امکان په اړه یو کمیټه کار کوي. د دغه وزارت لوري په خبره سوي اعلامیه کې راغلي ولسمشر درې میاشتې وړاندې د دولتي کارکوونکو د معاشونو د برابرۍ موضوع د کابینې په غونډه کې مطرح کړه او مالی وزارت او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون ته د طرح برابرولو دنده وسپارله. په اعلامیه کې ویل شوي چې د ښوونکو په ګډون د نورو دولتي کارکوونکو د تنخواګانو زیاتوالی او برابري هغه مشروع غوښتنه ده چې د مالي امکاناتو له روښانه او عملي مالي تحلیل پرته یې پوره کول ناشونی دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسي جرګې په معاشونو کې د ناانډولۍ له کبله دوه ځلې د څوارلسمه مالي کال بودیجې طرح رد کړې. د مالی وزارت وایي چې د مالی کال د ملي بودیجې د مسودې په اړه د ولسي جرګې د استازو د وړاندیزونو قدردانی کوي. د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې روان کال په لغمان ولایت کې 2000 میټریک ټنه ګلپیان تولید شوي. د دغه وزارت وایي اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال په لغمان، بلخ، ننګرهار، کونړ او یو شمېر نورو ولایتونو کې د ګلپیانو حاصلات زیات شوی او په شاوخوا 1000 هکتار ځمکه کې کرل شوی دی. د یو بل خبر له مخې په هلمند ولایت کې بیا د هوګې په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د هلمند د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو رئیس زلمی الکووای چې روان کال په دغه ولایت کې 3500 ټنه هوګه تولید شوی ده او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اثرو په وړاندې د افغانۍ یو بیه $1.20 شل پله، یو یورو 3.90 افغانۍ درس پله، یو پاوند یو سلو دری افغانی دیر سپلا، یو سلو دری الشل افغانی پینز پانزو سپلا، زر ایرانی تومندری افغانی پینز شپیت پلا، زر هندی روپی یو زرو پینز سلویخ افغانی، یو زر پاکستانی روپی چلور سوا ناوی افغانی.
ازادي رادیو ته غوښتل په 12.9 منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. کولای شئ زموږ پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم د نړۍ هر ځای کې چې یاستئ په ژوندۍ توګه باندې د انټرنیټ له لارې واورئ.
ازادي رادیو ته غوښتل او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د امریکا د تلونکي ولسمشر ډونالد ترامپ د جمهوری ریاست د دورې وروسته بشپړه ورځ ده. تمه کیږي چې دی به نن لسګونه مجرم کسان وبخي. سبا د واشنگتن په وخت غرمه مهال نوی منتخب ولسمشر جو بایدن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه کوي. دا نه ده څرګنده چې آیا ترامپ به د دې هڅه هم وکړي چې د ځان یا خپلو نورو کسانو د بخښنې مسله یقیني کړي. که څه هم پر دوی رسمن د جرمونو تور نه دی لګول شوی، خو دا به له مخکې له هر ډول جرمونو څخه د معافیت یو اقدام وي. په دې اړه نوریاس نوري جزئیات راټول کړي.
تمه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ نن په لسګونو کسانو وبخي. په دوی کې به هغه کسان شامل وي چې د جنایي جرمونو په خاطر سزاوې ورکړل شوي دي. ترامپ چې نن د جمهوري ریاست د دورې وروستۍ بشپړه ورځ ده، دغه اقدام داسې مهال کوي چې وروستۍ نظر شمېرنې ښیي چې د هغه له کار څخه د خلکو د رضایت اندازه د هغه د جمهوري ریاست په دوره کې تر ټولو ټیټ، یعنی په 34% ته راښکته شوې ده. امریکایي رسنۍ د سپینې ماڼۍ د سرچینو په حواله وایي چې ترامپ ښایي له شپېتو نه تر سلو پورې کسان وبخي. په دوی کې د مختلفو قشرونو د راف موسیقۍ له یوه ستوري نه نیولې تر یوه ډاکټر پورې چې په روغتیایي خدمتونو کې د درغلیو په تور په زندان کې دی خلک شامل دي. خو دا نه ده څرګنده چې آیا ترامپ به خپل پخوانی نږدې همکار سټیو بانن چې د مکسیکو او امریکا پر پوله د یو دیوال د جوړولو لپاره د بسپنې راټولولو یوې ډلې ته پرې د فدرالي ادارې د درغلۍ تورونه لګول شوي دي هم په دې کسانو کې شامل وي چې نوموړی یې بخي. بانن چې د ترامپ یو با نفوذه سلاحکار او د 2016 کال د انتخاباتو تنظیموونکی و پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي دي. دا هم نه ده معلومه چې د ترامپ په لیست کې به د هغه د شخصي وکیل رودو جولیانی نوم هم شامل وي کنه. جولیانی د تیر کال د نومبر په 3 د ولسمشرۍ په ترسره شوی انتخاباتو کې د تشو درغلیو د هغو ادعاو تل پلوي کړي چې ترامپ راپورته کړي دي. ترامپ چې خپل دیموکرات سیال جو بایدن ته خپل ماته نه ده منلې، سبا د هغه د لوړې په مراسمو کې هم ګډون نه کوي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې تر اوسه دا هم نه ده روښانه چې آیا ترامپ به د دې هڅه هم وکړي چې د ممکنه جرمونو د تورونو په وړاندې هم ځان او هم د خپلې کورنۍ نور غټان، خپله لوري وانکا، خپل زوم جارد کشنر او خپل نور دوه زامن ډونالډ جینر او ایریک خوندي کړي او د بخښنې په دغه فرمان کې چې نوموړی نن ورکوي شامل کړي. د ته په پام سره چې ترامپ او د کورنۍ غټان غړي تر اوسه رسمن په کوم جرمونو نه دي تورن شوي، خو دا به مخکې تر مخکې یوه هڅه وي چې په راتلونکي کې دوی له هر ډول جرمونو څخه خوندي کړي. ډیری څېړونکي وایي یو شخص خپل ځان نشي بخلی، ځکه دا د اساسي قانون له اصولو سره چې خپل شخص په خپل مورد کې قاضي نشي کېدی په ټکر کې دی. اساسي قانون ولسمشر ته ډیر واک ورکوي چې خلک وبخي، او اکثرو ولسمشرانو هم د خپل کار په وروستیو ورځو کې له دغه صلاحیته کار اخیستی او په مختلفو جرمونو تورن کسان چې مجرم پیژندل شوي هغه یې بخلي دي. خو انتقاد کوونکي وایي چې ترامپ چې کوم کسان له دې مخکې بخلي سیاسي متحدینو ته انعام ورکړی بلکې رحم یې نه دی ښودلی، یا یې هم د بې عدالتۍ د له منځه وړلو کومه هڅه نه ده کړې.
مننه کوم نوریاس نوریو چې د ولسمشر ترامپ د یو وروستي احتمالي اقدام په اړه موږ خبر کړو. غدا چې خاینن نغه لسګونه مجرم کسان وبخي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
پا د افغانستان ولسی جرګه خبرداري ورکوي که د 14 مالی کال د بودیجې سند اصلاح نشي بیا به هم رد کړي. ولسی جرګې د نوي کال د نوي مالی کال بودیجه دوه ځلې مخکې هم رد کړې ده. جرګې د نوي کال په مالی بودیجه کې د پراختیایي پروژو او د ملکي ادارو د مامورینو په معاشونو کې د توازن په ګډون د 12 بدلونو غوښتنه کړې. خو د مالیې وزارت وایي له تخنیکي اړخه په دې دوو برخو کې بدلون راوستل ستونزمن کار دی. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
که څه هم د نوي مالی کال له پیل څخه نږدې یوه میاشت تیریږي، خو لا هم حکومت او ولسي جرګه د 1400 مالی کال بودیجې د تصویب په اړه یوې هوکړې ته نه دي رسیدلي. د حکومت او ولسي جرګې ترمنځ د نوي مالی کال په بودیجه کې 12 اختلافي موارد شته چې له امله یې دوه ځلې دا بودیجه د خلکو استازو رد کړې ده. د ولسي جرګې رئیس د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل ولسمشر د جرګې واکونو ته په کتو د بودیجې په ترتیب کې د برابرۍ اصل ته پام وکړي.
د معاشاتو یو ډولوالی عدالت دی چې د جمهوریت اصل ښیي. د معاشاتو لوړېدل د خلکو مشروع حق دی. ناخبره خلک باید له بې ځایه قضاوت ډډه وکړي. حکومت دې د ملي شورا واکونو ته احترام وکړي.
د 1400 مالی کال ټوله بودیجه 403 میلیارډ افغانۍ ده چې 311 میلیارډ جادي او 116 میلیارډ افغانۍ یې پراختیایي برخې ته ځانګړې شوې ده. خو ولسی جرګې دا ځل هم دا سند د دې کبله رد کړی چې ګنې د ملکي کارکوونکو معاشونه پکې نه دي زیات شوي او د پراختیایي پروژو لپاره پکې توازن په پام کې نه دی نیول شوی. ولسی جرګه دغه شان ټینګار کوي چې باید هغه ادارې له منځه ولاړې شي کومې چې د دې جرګې له تصویب پرته جوړې شوې دي. د ولسی جرګې غړی عرفان الله عرفان:
زه روښانه وایم تر هغې چې د پروژو توازن ته پام ونه شي او هغه څه چې زما موکلین له ما غواړي ورته پام ونه شي بیا هم دې بودیجې ته د تایید رایه نه ورکوم.
د ولسي جرګې بل غړی احمد سیلاب بیا وایي حکومت دولتي کارکوونکو ته معاش نه ورکوي او له همدې ادرسه غواړي پر ولسي جرګې فشار راوړي څو د نوي مالی کال بودیجه تصویب کړي.
د بودیجې د نه تصویب په خاطر باندې حکومت او ملکي او نظامي کارمندانو ته معاشونه نه دي ورکړي. د قانوني اساسي اتنوي ماده کچېري د ځینو عواملو له مخې د مالی کال تر پیل مخکې بودیجه تصویب نه شي د نوي بودیجې تر تصویب پورې د تیر کال بودیجه تطبیقېږي.
خو د مالی وزارت بیا وایي حکومت نشي کولی د بودیجې په سند کې د ټولو وکیلانو غوښتنو ته ځای ورکړي. د دې وزارت ویان شمروز خان مسجدي:
د افغانستان د ولسی جرګې د استازو نظریات زموږ لپاره د قدر وړ دي. کوشش کوو چې په د قانون په چوکاټ کې د مالی امکاناتو د تخنیکي مواردو ته په کتو باندې هغه نظریات چې د بودیجې د مسودې په طرحه کې زموږ سره مرسته وکړي هغه ته موږ توجه وکړو. ټول وړاندیزونه د دوی د مالی لحاظه او تخنیکي لحاظه ممکنه نه دي.
د ملي بودیجې په سند کې د پروژو ترمنځ توازن هغه مسأله ده چې له دې وړاندې هم د ولسی جرګې او حکومت ترمنځ ټکر ټکی و. ولسی جرګې تل پر دې مسأله ټینګار کړی خو حکومت وایي د امکان تر حده دې مسألې ته پام کړی دی. خو اوس ولسی جرګه وایي پر خپلو غوښتنو به ټینګار کوي ان تر دې که اړتیا وه خپلې ژمنۍ رخصتۍ به هم وځنډوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو ته غواګیاست وربشو پکتیا ته. هلته د سویل ختیځ د څلورو ولایتونو لسګونه ښځې او نارینه د دو کلونو روغتیایي زده کړو تر بشپړېدو وروسته د فارمسي او لابراتوار له څانګو فارغ شول. مسؤلین وایي د دې نویو فارغ شویو په ګمارنې سره به د سویل ختیځو ولایتونو په مرکزونو او ولسوالیو کې څه ناڅه د روغتیایي کارکوونکو د کمښت ستونزه هواره شي. یا دا برنامه چې د ناروې هیواد په مالي او تخنیکي همکارۍ په مخ بیول کیږي. مسؤلین وایي هڅه کوي په نویو دورو کې تر دې زیاتو ښځو او نارینهو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. په دې اړه پام وکړئ له پکتیا دغه راپور ته.
شکیبا د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز اوسیدونکی ده چې د پکتیا د روغتیایي علومو د انسټیټیوټ په لابراتوار برخه کې یې دوه کلنې زده کړې وکړې او له خپلو نورو ټولګیوالو سره یې د خپل فراغت مراسم ولمانځل. شکیبا وایي د پکتیا په لرې پرتو سیمو کې د ښځو لپاره ښځینه ډاکتران په نشته حساب دي، نو له همدې امله یې وپتېله چې د روغتیا په برخه کې زده کړې وکړي او هغو ښځو ته د روغتیایي خدماتو په رسولو کې مرسته وکړي چې دا مهال د ښځینه وو لخوا له روغتیایي خدمتونو بې برخې دي.
دا ستونزه ما په دې ټولنه کې لیدله کله چې یو چا خپل مریض
ډاکټر ته بوتلو نو دا به زنه کولی چې ډاکټر نارینه ډاکټر لغنه وینه واخلي یا یغه ته ورشي. نو که چېرته یوه ښځه وي نو خلک کولی شي چې خپل مریضان په اسانۍ سره ډاکټر ته بوزي. که څوک چېرته چې یوه ښځینه ټکنالوجیسته موجوده وي نو دوی کولی شي په ښه زړه سره خپل مریضان هغه ته ورولي.
شکیبا له فارمیسۍ او لابراتوار سربیره په نورو طبي برخو کې هم ښځو لپاره زده کړې اړینې ګڼي.
زده کړې خو په هره برخه کې چې وي مهمې دي، که هغه ټکنالوژي وي که فارماسي وي که لابراتوار کې قابلګي وي، باید په هر بخش کې موږ باید کسان ولرو، داسې ډاکټران باید په هر بخش کې ولرو.
د نارویژن مؤسسې په مالي مرسته د پکتیا د روغتیایي علومو له انسټیټیوټ څخه دا ځل د سویل ختیځ زون د څلورو ولایتونو پکتیا، پکتیکا، خوست او غزنی ولایتونو 950 کسان د لابراتوار او فارمسی لبرخو فارغ شول. د غزنی ولایت اوسیدونکی نقیب الله مبارز چې د فارمسی په برخه کې مسلکي زده کړې کړي وایي دوی ته تر نورو ځایونو د زده کړو مناسب شرایط او د ټکنالوژي اسانتیاوې برابر شوې وي.
دا چې افغانستان کې اوس مهال یو لوی ستونزه ډېر کم مسلکي کادرونه لرو، غوښتنه مې دا ده چې د مسلک په برخه کې کار وسي او دغسې مسلکي کسان باید فارغ شي تر څو هغه خلک چې هغه ماتور دي غیر مسلکي کسان دي هغه اوس په دې ډګرونو کې کار کوي او دغه تشه باید ډکه شي تر څو کار اهلي کار ته وسپارل شي او هر کس په مسلک کار وکړي.
د پکتیا د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي د روغتیایي زده کړو له مرکزه فارغ شوي کسان به هرې ولسوالۍ ته د اړتیا له مخې ولیږي. په پکتیا کې دا مهال د دوه ښځینه متخصصینو او 15 معالجو ډاکترانو په ګډون شاوخوا 30 ښځینه روغتیایي کارکوونکي په فعالیت بوختې دي. د پکتیا د عامې روغتیا رئیس ولایت خان احمدزی وویل
نو په اطرافو په کلینیکونو کې په مرکز کې کوم جونو کې چې هغه بستونه خالي وي هغه به د دوی په واسطه باندې ټکوي او دوی به هلته بېرته مقرري. دوی به د فارمسي په بخش کې او د لابراتوار په بخش کې خدمات وړاندې کوي. انسټیټیوټ د زون په لیول باندې دا به دوام لري، نور شاګردان به نیسي او هغه به فارغېږي او دغه پروسه به جریان لري.
سره له دې چې په ټوله کې افغانان روغتیایي اسانتیاوو ته پوره لاسرسی نه لري او هر ورځ سلګونه ناروغان د درملنې لپاره بهر ته ځي، خدا ستونزې بیا د سویل ختیځ زون په یادو څلورو ولایتونو کې ډېرې دي. په دې ولایتونو کې ښځینه ډاکترانی او روغتیایي کارکوونکي له ښارونو د باندې سیمو او ولسوالیو کې د کلتوري محدودیتونو او امنیتي ګواښونو له کبله خدمت ته زړه نه ښه کوي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکه
معنی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زبیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوي.
پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ. ازادي رادیو ته غوږیست کولای شئ. د ازادي رادیو پروګرامونه په 12 شپږ نیم منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې واورې. همدارنګه ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ پروګرامونه د نړۍ ارزه کې چې تاسو د انټرنیټ لارې هم اوریدلای شئ. په دویمه نیمایي کې به یو اونیز بحث تاسو ته خپور کړو. 15 دقیقې ګرځې میز دی، خو تر هغه مخکې وخت لرو د خلکو ځینې لنډغږونه هم درته خبرولای شو.
ستاسو له پیغامونو
دا زه به تاسو د هلمند ولایت لا واشه ده. ځکه چې هلمند ولایت کې د جنگ او جګړو نه ماله په کوچاو ته هم ځان اوسره، بل خصوص کوچاو ته. کوچان کوم د سرځین نه لري، هغه نه خو دې جوړ لري، هغه ته نه دولت نه کومې بلې ځلې پام کړی دی. کړي مردا په حکومت ته هیله دار چې ځکه هلمند ولایت کې کوچانو ته بلا مفاید کړی چې تر څو خپل ژوند په آرام فضا کې تیر کړي. مننه.
زله کندوز ولایت نه درشتار شو له سوالنه پټمو کیما مونږ دا شربانه نه داخله ده چې کندوز ولایت ده چې دا ولسوالي سرکان ټول خراب دي. د شل کال خوروي جنگونو کې د ټول هیوادونو سړکونه جوړ شو، خو یوازې د سیاسي د ولسوالي سړک نه جوړېږي. اشرف نو مداخله چې زموږ د هر چې د ولسوالي سړکان جوړ کړي. السلام علیکم.
زابل ولایت خمسه سرالی کنیول د ځمټ وستنه دا چې زابل ولایت کې د بیسل شبکه پر مخ خپل کار نه کوي. د دې ځغ باید تر ټول چارواکو ورسې وکړه.
زمانو شریف الله د کونړ ولایت ناړې ولسوالۍ د ساو کړي اوسیدونکي ما ورور د چې تم مخ کې زه امنیتي دنده وظیفه کې ما پر روزګان ولایت کې طالبانو زونه ولما او زه وهاله ټکول سره زما اساده تکلیفات ګډوډ شوې دي او مایب شوی ما او ما سره د کونړ د چارواکو ته هیله کوم چې مایبینو پیسې راوباسي او د ازادي راډیو څخه مننه کوم. السلام.
زه محمد نیم دی مه ولایت لشکر بیا شاس په لوی تا وخت مو دا غوښتل غوښتل نه دا ګران دی ډیر خراب دی دا ګران دی تاسو ته سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کېږي. فریبا ظاهر به د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه ووایي.
د افغانستان د دولت سولې مرکز پلاوی په دوه کې د خبرو د شی نتیجه اخیستلو په اړه د طالبانو پر لیوالتیا شک څرګندوي. د دې پلاوی یو غړي حفیظ منصور ازادي رادیو ته ویلي چې طالبان حتی د رواني جګړې د مشروعیت او عدم مشروعیت د ثابتېدو لپاره هم د خبرو میز ته نه کښېني. په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د دوی مرکز پلاوی به له طالبانو سره په هر هغه موضوع چې دا ډله یې وغواړي خبرې وکړي. سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ اداره وایي په 2021 کال کې شاوخوا 10 میلیونه افغان ماشومان د کافي خوړو د نشتوالي له خطر سره مخامخ دي. د غیدارې نن په یوې لمی کې ویلي چې څه باندې 3 میلیونه افغانان چې 9.5 میلیونه یې ماشومان دي د خوراکي موادو په ګډون ژغورونکي ملاتړ ته اړتیا لري. وسلواله طالبانو په دایکوندی ولایت کې د یوې مخابراتي شبکې ستن ویجاړه کړې. د دایکوندی ولایت د مخابراتو او ټکنالوژي رئیس لطف الله شریعتي ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو تیر شپه د استن په کجران ولسوالۍ کې د یو توغندي په وشتلو ویجاړه کړه او یو ساتونکی هم ټپي کړ. د هلمند والی د واشیر د ولسوال محمد ظاهر حقیار د وژل کېدو د پیښې په اړه د تیړنی سپارښتنه کړې. والی عبدالنبی الهام تیر ماښام په یو پیغام کې هغه حمله چې په نتیجه کې ولسوال حقیار وژل سو تروریستي عمل وبله او ویل چې دا غچ به وخصل سي. د دې بریټ مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوري تمرینی مراسم وروسته له هغه وځندول سو چې د امریکا د کانګرس ودانی ته نږدې ور ولګید. د بایدن د لوري رسمي مراسم سبا د جنوري په 16 نیټه په پام کې دي. او په امریکا کې د کووید 19 ناروغي له کبله د مړینو شمیر له 4 لک په کورونا وایروس تخته کسانو شمیر له 3.5 میلیونه اوښته دي. د جانز هاپکنز په هنتون د شمیرونو له مخې پرون ماپښین د دیو بالا کبله د مړو شمیر 4,000 تنه ته ورسید.
فری بازار و لند خبرونه ویل کولی شي تفصیل د ازادي راډیو په ویب پانی ازادي راډیو دات کام کې اولولې. اوس هم اونیز بس 15 دقیقې.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادي راډیو اونیز بس.
درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي راډیو په 25 دقیقې اونیز بحث کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د کابل په شمول په خارونو کې په هدفي بریدونو کې تر ډیره هغه کسان تر اوسه په نخښه کېږي چې نظامی هدفونه نشي ګڼل کېدی. ژورنالیستان، مدني فعالان او حتی قاضیان هغه څوک نه دي چې په روان نظامی او پوځي شخړه کې مستقیمه برخه ولري. افغان چارواکي تل ټینګار کوي چې دا بریدونه طالبان کوي. طالبان بیا دا بریدونو کې لاس لرل ردی او په ټینګار وایي چې دوی یوازې په نظامی هدفونو برید کوي. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح یو ځل بیا ټینګار کړی چې د هدفي وژنو تر شا طالبان دي. نوموړي د دوو قاضیانو د وژل کېدو د قضیې په اړه پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دي چې د ترورونو او وژنو د زیاتېدو یو علت دی. خغلی صالح په وینا دا دی چې
د طالبانو بندیان خوشی شوی دی او نور بندیان یا لک تر لګه هغه کسان چې دی امنیتی ادارو له لوري نیول کیږي په داسې پیښو کې هغه یې فکر کوي چې یو ورځ خوشی کیږي او بخل کیږي. بحث په دې کوو چې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په ښارونو کې دا ډول بریدونه څوک کوي. حکومت وایي طالبان په دې بریدونو کې لاس لري. حکومت کوم ثبوتونه لري؟ طالبان وایي موږ په غیر نظامیانو بریدونه نه کوي. دوی د خپلې دې ادعا لپاره څه ثبوتونه لري؟ همدارنګه څنګه یې مخه نیول کیدلی شي؟ د سولې د خبرو بهبود او ښه دوام لپاره د دې بریدونو مخنیوی څومره ضرور دی او که دوام وکړي د سولې پر روانو خبرو څه اغېز لرلی شي؟ په بحث کې راسره میلمانه دي د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر رئیس رضوان مراد، په کندهار کې میشت امنیتي چارو شنونکي محمد کبیر درویش، او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د باختر خبری اژانس رئیس عبدالحنان همت. ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. ما مخکې له رضوان مراد سره چې د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او اړیکو د دفتر رئیس ته خبرې وکړي، هغه د وخت د کمی له کبله وغوښتل چې خپلې خبرې ما ته مخکې له مخکې ثبت کړي. له هغه مې وپوښتل چې طالبان په دغه بریدونو کې چې په ښارونو کې ترسره کیږي لاس لرل ردی. حکومت پرله پسې ټینګار کوي چې دا بریدونه طالبان کوي. له حکومتي لوري سره کوم داسې کره ثبوتونه شته چې وښیي چې په دې بریدونو کې طالبان لاس لري؟
سلامونه اونۍ کې هیلې ان صاحب تاسو ته د خپرونې ګډونوالو او د غراز د افغانستان خلکو ته د ازادي راډیو لڅپو. ګوره، دا ادعا چې طالبان کوي چې ګواکې دوی ملکی افغانان نه وژني یا بالعموم د افغانستان پر ملکیانو دوی حمله نه کوي، نو په دې کې فکر نه کوم که هغه سیمو کې چې حتی د طالبانو تر کنټرول لاندې دي هلته هم کوم افغان دا ومني چې طالب افغانان نه وژني او ملکي افغانان نه وژني. موټر بم چاودنې، هدفي وژنې، په موچی تار حلالول، سرونه پرې کول، په مختلفو نمونو د دې جګړې هغه برخه او هغه کثیفه برخه ده چې متاسفانه د افغانستان ملکي خلکو یې بیا پرې کړې ده. د کابل پر پوهنتون چې کومې ډلې برید کړی او کوم د طرح دغه هستې خلک نیول شوي دي، دغو اعترافات د افغانستان د خلکو په مخ کې دي چې په کابل کې محصلین آیا ملکي وګړي نه وو؟ د دوی اعتراف تاسې ورشي په دې ټولنیزو شبکو تلویزیونونو کې د عادل نومې چې کوم طالب وو د اعتراف ونه کړ چې دا حمله صرف د دې لپاره ما کړې وه چې د کابل پر ادارې د دوی په وینا د خلکو بې باوري زیاته شي. آیا په کوثر دانش کورس چې شوی، آیا د یوسف رشید شهید قاتلانو اعتراف ونه کړ چې موږ په لوګر کې څوک وو، څه سره ارتباط درلود او څوک یو؟ آیا زموږ استاد دغه پخوانی همکار شهید الیاس دای قاتل اعتراف ونه کړ چې پلان کې مولوی صاحب ورته بم ورکړو او د وروسته پوه شو چې له پټا وروسته پوه شو چې هغه ملکی افغان دی؟ نو دا هیڅوک نه مني. تر اوسه پورې چې کمې شبکې نیول شوې په کابل ښار کې، هغه کا د غوړې وړې شبکې بلخصوص چې د دوحې له توافق وروسته د طالبانو حقاني شبکې له خوا د پاره ایجاد شوې دي چې هدفي وژنې څومره چې هر څوک وژل کیږي چې فقط پر نظام او دولتي ځواکونو باندې او دولت باندې خلک بے باور کړي، کابل کې ګډوډي رامنځته کړي، ځکه د دې جګړې هغه دسیسي او مکاره بڼه اوس د افغانانو مخ کې ده. غوی پويږي په دې بې ځای شعارونو خبرو باندې اعلامیو باندې څوک نه غولېږي. نو چې څومره کسان تر اوسه نیول شوي دي، اکثریت د طالبانو د حقانی شبکې او د هغو ډلو غړي دي چې کله د داعش بیرغ پورته کوي او کله د طالبانو. سوال دا د اکثر خلکو ته دا سوال پیدا شوی و سمو د مخ کې چې طالبان خو مسؤلیت نه مني. طالبان یې ځکه مسؤلیت نه مني چې طالبان هلته له امریکایانو سره له خپلې نوې انډیوالۍ د ماتېدو، د امریکایانو سره د دوحې د توافق د ماتېدو په خاطر دوی دا نشي کولی چې وایي چې دا وژنې مونږ کوو، ځکه چې هلته هغوی ته ویل شوي دي چې مونږ خو به ستاسې په خوښه باندې په ښارونو کې حملې نه کوو. اما دغه د کابل ناامني صرف د کابل د څو اوباشو، لنډغرو یا مجرمینو او یا څو تنو بم ایښیدونکو خلاف جګړه نه ده. دې جګړې اصلا د افغانستان د جګړې نوی تکتیک دی.
رضوان مراد، له طالب هندویانو سره چې موږ کله کله خبرې کوو، هغوی وایي چې خایدا بریدونه په مدني فعالانو، ژورنالیستانو او نورو ملکیانو حکومت ته نږدې ځینې کړی کوي. دوی استدلال دا کوي چې ښایي حکومت خپله دی سولی دغه روان بهیر چې په کومه بڼه روان دی دغه بڼه یې نه غواړي او غواړي چې په اصطلاح د سولی دغه بهیر وسنډي.
متاسفانه پاکستانیان پکې په مستقیم ډول لاس لري د طالب په واسطه تر سره کوي. څوک د سپاتسیږي په کم مملکت په کم دولت کې بدسي چې خپل عسکر خپل خبریال خپل خور خپل مور خپل ځوان زوی ووژني د دې لپاره چې هغه کومه پلمه چې طالبانو چې د سولی خبرې ناکامه شي. د سولې خبرې خو هغه څوک ناکاموي چې د هغه په عمل کې د سولې لپاره یو ذره هم څه نه لیدل کېږي. د هر هغې خبرې او هر هغه عمل ترمن څومره توپیر دی چې افغانان وژنم، افغانان افغانستان روانوم، امریکانو سره یا نور خارجیانو سره څه کار نه لرم، لیکن زه سولم کوم، دا هیڅوک نه مني. آیا د انتحار انفجار او د دوی په خاطر باندې چې کوم بمبار کیږي که د خارجیانو لخوا کیږي یا د افغان ځواکونو لخوا کیږي، هغې کې که چېرته ملکي طرفات اوړي، د دې ټولو لامل څوک دی؟ څوک سوله غواړي؟ نن د طالب دا همت وکي او ودي وایي چې زه اوربند کوم. دوی ولې له اوربند نه ډارېږي؟ که سبا همدغه دولت بیا اوربند مات کړ، همدغه دولت په طالبانو حمله وکړه، همدغه دولت کار وکړ، زه د یو افغان په توګه چې دلته کار کوم زه اول د دوی دولت خلاف بیا خبره کوم. اما طالب دا نشي کولی، ځکه طالب ډارېږي، طالب ډارېږي له اوربند نه. طالب حق نه لري، اجازه نه لري.
ښاغلی مراد، دا راته وایي چې طالبان ولې دا ډول بریدونه وکړي؟ یعنی دستي له طالبانو د طالبانو لپاره دا ډول حملې ګټه څه کوي؟ ځکه هغوی د سولې په خبرو کې ناست دي، په نظامي اهدافو باندې بریدونه کولی شي، له هدفي وژنو نه د هغوی منفعتونه څه کیدلی شي؟
فقط او فقط د جګړې ستراتیژي بدله شوې ده. په کابل کې د هدفي وژنو له لارې د نظام د بدنامولو، پر نظام د خلکو د بې باور کولو، او په دې خاطر چې هلته په دوحه کې د خبرو په میز باندې کوم امتیاز ترلاسه شي، دغه هدفي وژنې کیږي. خارجان اوس وایي، ملګري ملتونه وایي، د افغانستان خلک یې وایي. اما طالب وایي چې نه، دا کار زه نه کوم. اما کوم کار دی کوي؟ هغه کار دا دی چې دوی په دوحې توافق نه وروسته یو ولسوالۍ پرمختګ نه دی کړی، نو مجبور ده په کابل کې ناامني دغه کې. یو سبب یې دا هم دی چې د پاکستانیانو هغه پلان چې څه رقم جمهوري اسد لومړي مرسیال په مشرۍ چې په کابل کې د امنیت کم لپاره کوم مبارزه پیل شوې، دا هم باید ناکامه وخی، باید ناکامه یې کړي. ځکه چې اخو یو پخوانی درد د پاکستانیانو سره چې متاسفانه باغی ټول افغانان پویږي. دوهمه خبره دا ده چې او حکومت اجراءات کوي، د شپږنیمو ټیمې کوي، امنیتی ارګانونه کوي. دا سمه ده چې کابل پوره امن شوی نه دی، اما دا سمه ده چې کابل کې بیا هم توریستي پیښې کیږي، چسپکی ماین کیږي. په شپږنیم اووم میلیونه ښار کې چیرته چې د طالب او د افغانستان د دښمنان لخوا ټوله جګړه پر ښار متمرکزه شوې ده او تکتیکونه بدل شوي دي، په دوه نیم میاشتو کې آیا دا ښار ګلی ګلزار شي او تینه آرامترین ښار د نړۍ جوړ شي؟ دا غیر منطقي توقع ده. اما اجراءات دوام لري. طالبانو ډېری وړي هستي جوړ کړې دي چې د بم گزارۍ یا چسپکی ماینونو د غراز د تورونو دوی هستي په فلجولو سره بل هسته نه فلجيږي. اما د پخوا په پرتله په جدیت او قاطعیت سره په دې کار کېږي چې څومره نړیوالو ته، څومره د افغانستان خلکو ته دا نور هم واضح شي چې طالبان او د هغوی ملاتړي چې پاکستانیان دي، دوی په څه مکاری سره د دې جګړې رخ بدل کړی دی. او دا ورته فرق نه کوي. نو کله دوی وایي چې نه، موږ د افغان کدرونو قدر کوو، کدرونه نه وژنو، افغان ځوانان نه وژنو. د ملي اردو عسکر، د پولیسو سرتیری افغان ځوانان نه دي. د امریکانو د یو ټانک لپاره څلیر ساعته طالبان پیره کوي چې د امریکا ټانک ته ضرر نه رسیږي، لیکن د ملي اردو سرتیری په روژه ماتي کې او په مانځه باندې وژل کیږي.
دوستانو، دا رضوان مراد د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرسیال امرالله صالح د مطبوعاتو او عامه اړیکو د دفتر رئیس و چې د وروستیو هدفي وژنو ټوله پړۍ پر وسلوالو طالبانو اچوله. وسلوالو طالبانو موږ سره وخت په وخت په خپلو خبرو کې دا رد کړی ده چې دوی دي د غیر نظامیانو، هغه که مدني فعالان دي یا ژورنالیستان دي، په دوی باندې په بریدونو کې لاس ولري. د بحث لپاره را سره په کندهار کې میشتې امنیتي چارو شنونکې محمد کبیر درویش، عبدالحنان همت چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د باختر خبری اژانس رئیس و را سره دي. یو ار بیا دواړو ته خرغ لاس وایم. درویش صاحب، له تاسو به اول واورو، تاسو څه فکر کوئ؟ په افغانستان کې له هرات نه رانیولې تر بدخشان پوری له کندوز نرانی ولې داسې تر خوست پوری خارونو کې هدفي بریدونه کیږي، ژورنالیستان، مدني فعالان، کارپوهان پر لپسې منخه کیږي، قاضیان او داسې خلک چې د جګړې برخې نه شو ګڼلې. تاسو څه فکر کوئ څه روان دي؟ بلاخره څوک طالبان ردی، حکومت پر طالبان واچي، بلاخره څوک دي چې دغه خلک وشني؟
سلامونه تاسو ته ستاسو محترم ملوته او ټول اوریدونکو ته زړه له کومه تسلیمون. محترم، افغانستان په د داعش، القاعده، طالب، فاطمینو، خودسره وسلوالو ډلو په قومي شخړو کې ښکېل وسلوال متعصبې ډلې، شخصیتونه د پاکستاني مذهبي تنظیمونو نفوس او ډلې، د پردې تر شا د استخباراتي کړیو لاسوهنې، د نړیوالې ټولنې د موجوده رول صفر ته رسېدلی دي او یو سمبولیک شتون لري. دا هغه څه دي چې په افغانستان کې ورځ تر بلې تاوتریخوالي ته زمینه مساعده شوې ده او دلته عام ولسي وګړي روزانه وژل کېږي. د خپل د فامیل نږدې غړي، مسؤول کسان چې هغه ډوډۍ ورته راوړي، دا د منځ څخه دي. دلته له بده مرغه څخه که طالب دی هم زما ورور دی، دا دی وژل کېږي. په دردنو جنازې روزانه خاوره ته سپارل کېږي. که دلته د افغان دولت دی هم روزانه یې په دردنو ځوانان خاوره ته سپارل کېږي. د هرې وڅخه یې دمال و کونډې په میراث پاتې کېږي. زموږ هدف دا دی چې په افغانستان کې د 30 کلونو را په دې خوا د بهرنیو لاسوهنو چې په ډېر شدت او په ډېره بې شرمۍ سره د افغانستان په داخلي امور کې، خصوصا په نامه کولو کې، خصوصا په بې ثبات کولو کې، خصوصا په داسې یو نازک مرحله کې چې د یوې خوا څخه د امریکا او د طالب ترمنځ د قرارداد خبو د سولې قرارداد شوی، اگر چې بعضې ورته خوشبینه دي، بعضې ورته نه دي خوشبینه. د خپل هم د یو افغان پایښت باندې یو تشویش لرم. تشویش مې دا دی چې دا قرار لای چې د امریکا او د طالب په منځ کې شوی دی، آیا چین به مطمئن کړی شي چې دلته د چین ګټې په خطر کې نه دي؟ آیا روس به مطمئن کړی شي چې دلته د روس ګټې په خطر کې نه دي؟ آیا هند او پاکستان به دوی راضي کړی شي چې دوی دلته نور مداخله ونه کړي او د دوی ګټې به خوندي دي؟ آیا ایران او سعودي عربستان به دوی
مننه درویش صاحب. بهتر ترازو عبدالحنان همت تورزو. همت صاحب، تاسو راته دا وایي چې تاسو د طالبانو د واکمنۍ پر مهال باندې د باختر خبری اژانس رئیس وایي، له رسنیو سره مو له هغه وخت هم سروکارو، وسم ور سره سروکار لري. دغه وروستي بریدونه چې کیږي، زیاتره پکې ژورنالیستان، د رسنیو فعالان، مدني فعالان، داسې خلک په نخښه کیږي چې د جګړې طرف نه شو ګڼلې، نه نظامی هدف دي. مخکې دی د ردوان مراد خبرې خی اورېدلې وي. هغوی وسلوال طالبان وایي چې د جګړې تکتیکي بدل کړي، غواړي پر حکومت فشار راوړي، طالبان دا شیان ردوي. تاسو څه وایئ؟ ولې څوک څوک بالاخره په دغه رسنیو باندې بریدونه کوي؟
انصاف، تاسو او ستاسو د راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه. زما په فکر باندې د دغو عادتي وژنو مختلف عوامل دي. په کابل او په ځینو ولایاتو کې سکني عادتي وژنې ترسره کېږي. دا مختلف عوامل لري. یو له هغو عواملو څخه زما په فکر باندې د کابل موجوده نظام یا په هغه کې ځینې موجودې کړۍ غواړي چې په دغسې اعمالو سره، په دغسې وژنو سره د دوحې تړون بدنام کړي. دوی اصلا د دوحې له تړون سره مخالفت لري. کم سوله چې روانه ده، کم حیثیت چې طالبانو ترلاسه کوي، ځینې کړۍ د کابل په اداره کې هغه د دغه تړون سره مخالفت لري. ځکه هلته طالبانو ژمنه کړې وه چې خشونت به کمیږي. نو په کابل کې ځینې کړۍ یا دا موجود نظام غواړي چې هغه تړون بدنام کړي په دغسې اعمالو سره. او بل عامل زما فکر باندې دا هم کېدلی شي چې د کابل موجود نظام په دغسې وژنو سره دنیا او خاص کر امریکایانو ته وښيي چې د امریکایانو په وتلو سره حالات له کابو وځي. فعلي حالاتو کې کابل او ځینې ولایتونه سخت ناامن دي. نو که چېرې امریکایان وځي، دغه ناامني به نور هم زیاتېږي، نور به هم حالات خرابېږي. نو د دې لپاره چې دوی حالات خراب وشي، خطرناکې وشي،
کابل او افغانستان نه امن وشي، هغوی ته یو قسم قناعت ورکوي چې امریکایان باید له افغانستان څخه ونه وځي، امریکایان دلته پاتې شي، موږ د افغانستان حالات نشو کابو کولی. بل عامل اضافي فکر باندې په پیلي حالاتو کې امرالله صالح د کابل د افغانستان د کابل د نظام ځینې نظامي ارګانونو اختیارات کنټرول کړي دي، کم کړي دي، د هغو په اختیاراتو کې مداخله کوي. د دوی تر مابین سخت ټکر راغلی دی، د ځګر داخلي تر او د سالې تر مابین، استخباراتو د سالې تر مابین ځینې نظامي ارګانونه ووالي د دې لپاره چې د کابل د امن د وصلو لپاره
مننه همت صاحب. خو دوی مثلا مونږ چې ګورو ویډیوګانې خپروي، اعترافونه خپروي، هغه کسان چې نیول کیږي بالاخره زیاتره یې له طالبانو سره تړاو لرونکي. مثلا د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژلو په تړاو باندې یوه ویډیو خپره شوله، امنیتي ادارو خپره کړله، یو سړی پکې ناستې وایي زه له طالبانو لخوا راته ویل شوی و. همدارنګه د ازادو او عادلانه انتخاباتو د پوخاني اجرایي رئیس یوسف رشید په د قتل په تړاو باندې طالبانو ته منسوب یو څوک اعترافات خپاره شول. په نورو کې هم طالبانو هم تر اوسه پورې داسې یو کره ثبوت نه دی وړاندې کړی، ځکه حملې کوي، په نظامی اهدافو حملې کوي، بریدونه کوي چې ثابته کړي چې دوی په دې شیانو کې لاس نه لري. په دې اړه څه وایي؟
انصاف د ادبي ثبوتونه داسې دي لکه د کابل د پانتون ثبوت، درې سهار حمله وشوه، حمله تر مازګر پورې دوام درلوده حملې، او په مازګر کې بیا په سهار په دغه شپه باندې بیا دوی ورلو، هلته ځینې لیکنې وکولې، ځینې لغې وکول، ځینې جعلي حرکات یې وکول چې هغه موږ ستاسو ټول د هغه صحنې شاهدان یو، د سوشل میډیا شاهدان یو چې ټول خلکو اقرار وکړي دا یو جعلي حرکت، دا یو مصنوعي حرکت. دغسې ثبوتونه په پیالي حالاتو کې، په دغسې حالاتو کې چې دا اوس هر څه جوړېدلی شي، هر څوک وړاندې کولی شي. زه فکر نه کوم چې اتم ثبوتونه دوی وړاندې کړي دي چې هغه دې سناد وشي، هغه دې کرا وبلل شي، هغه هر څوک جوړولی شي. نو طالبان ضرورت لري، طالبان اقرار کوي چې موږ نظامي کسان وزنو، ځکه هغه له موږ سره په مورچه کې دي، له موږ سره په مقاومت اخته دي، او تاسو عام کسان مدني فعالان عالمان یا لیکوالان ژورنالیستان د دغه په مرکز د طالبانو ګټه شي ده، نه یوازې چې ګټه نه لري بلکې د طالبانو سخت تاوان ده، د دوی تړون څخه سخت تاوان ده، د طالبانو حیثیت څخه تاوان ده، د طالبانو کته کې ګټه شي ده. زه فکر نه کوم چې ځکه طالبان کوي.
ډېر زه تمنه همت صاحب بیرته بل تاسو ته راګرځو. درویش صاحب تاسو ته راځو. تاسو مخکې په افغانستان کې ډیرو بیلابیلو آبادو ته اشاره وکړه، دا احتمال څومره ویني چې په دې بریدونو کې دغه دوه ښکېل لوري چې موږ ګورو، یو افغان دولت دی، بلې مخالف وسلوال طالبان دي، تر دوی اخوا نور څوک ښکېل وي؟ مثلا دا نن موږ له هرات نه د ولسي جرګې د یو هیات په استناد رپورټ لرو چې هغوی هلته یو څېړنه کړې ده، موندلې ده چې لسګونه ډلې په هرات ولایت کې د امنیت یا لږ تر لږه د دولت ضد فعالیتونه کوي. درویش صاحب
بالکل په یقین سره همدا چې ده، لکه تاسو وفرمایل موږ دلته په افغانستان کې خپله لکه د افغانستان حکومت هم دا ده په افغانستان کې مختلفې اضافه شلو ډلې.
درویش صاحب موږ ته موږ سم نه راځي، د ما همکار به هڅه وکړي چې بیا در سره تماس ونیسي. همت صاحب تاسو سره راځو تر څو پورې چې ښاغلي درویش سره د اړیکه بیرته جوړیږي. په کابل کې دوه خزینه قاضیان ووژل شوي، تر دې مخکې په قاضیانو او څارنوالانو باندې بریدونه د ځینو بریدونو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلې. همدارنګه یو شمیر مدني فعالان هم چې په نښه شوي دي، ظاهرا ځینې داسې دي چې مثلا د بیان ازادي، فردي ازادي او په داسې ځینو ازادیو باندې ټینګار کوي چې ښایي طالبان ورسره د یو نظام په جوړښت کې موافق ونه اوسي. د بیان ازادي یا د رسنیو ازادي بل یو شی دی چې ظاهرا ګمان کیږي چې وسلوال طالبان په دغه کچ او دغه بڼه د بیان ازادي منلو ته چمتو نه دي. څه فکر کوئ چې داسې به ونه ګڼل شي چې وسلوال طالبان غواړي مخکې له دې نه چې د سولې د یو تړون په پایله کې په دولت کې په حکومت کې یو ځای شي، غواړي په دغه برخو کې مخکې له مخکې یو ډول محدودیتونه راولي څو په هغه وخت کې ډېر ناڅاپي نه خلکو ته
د قاضیانو د وژنو پرخو طالبانو پر غاړه نه ده اخیستې. زما فکر باندې تېرو شلو کلونو ته په کتل سره طالبانو هېڅکله هم ښځو باندې لاس نه پورته کړی، ځکه دا یو مظلوم او بې ازاره کشر ده. نو طالبانو یو وخت هم دغسې پېښه به انشاءالله تعالی نه وي پېښ شوي چې طالبانو د کومه ښځه وژلي، او بلکې دغسې پېښې ډېرې موجودې وي. طالبانو څو واره ښځې نیولې دي. یو وخت د غزني وکیل ریبا احمدي نومېدله، که څنګه نومېدله، طالبانو ونیوله د ډېر عزت او درناوي سره خلاصه کړله. دغسې څو پېښې زما نور هم تایید کېږي. ځینې نظامي ښځې عسکري افسران یې نیولې وو، طالبانو په مختلفو هلمند کښې نیولې وو، ځینې په شمال کښې نیولې وو. نو په مختلفو ځایو کښې طالبانو ښځې نیولې دي، او هغه یې په خورا عزت او درناوي سره ورځ له تضمینه خپل کور ته رخصت کړي دي. که تاسو متوجه شوي یاست، طالبانو په دې شل کالو کښې کم عمل کړی دی، د هغې پړه یې خامخا اخیستې ده. که څه هم طالبانو ته تاوان کوي، یو شی چې حقیقت دی هغه دا ده چې طالبان معمولا دروغ نه وایي، حقیقت وایي. څه چې کوم عمل چې کوي هغه باندې اقرار کوي. نو زه فکر نه کوم چې دا کار د طالبانو کړی. دا کار هم د هغو هدفي وژنو یوه کړۍ ده، اصلا د کابل اداره یا په کابل اداره کې خاصې کړۍ لکه د صالح بانډ یا نور، هغوی غواړي چې کابل زیات ناامن وشي او نړیوالو ته یو تصویر وړاندې کړي، یو تصویر ورکړي چې دلته د امریکایانو په نشتون کې حالات له کابو وځي.
مننه هیمه صاحب. درویش صاحب، د تاسو خبرې مخکې نیمګړې پاتې شوې، تاسو کولی شئ چې خپلې خبرې پوره کړئ مخکې مو غږ سم نه راتلو.
بله، مقصد دا دی چې دلته شل مختلفې ډلې دي چې هغه ډېرې خطرناکه دي. د مثال په ډول داعش دلته فعالیت لري په خلاص لاس باندې، القاعده همداسې دي، فاطمین تسلیمې چې مکمل په خصوصا په دغه کومو ځایونو کښې چې هلته اهل تشیع دي، هغه ځایونو کښې چې د ایران نفوذ دي، هلته د فاطمینو په نامه باندې چې په سوریه کښې هم جنګېږي دا مختلف اهداف دپاره، دا هم دلته کافي لاس لري. دلته په قومي شخړو کښې شکل متعصب یو تعداد قومندانان اوس تاسې زه نه غواړم چې د هغو نومونه واخلم، یو تعداد قومندانان داسې ده چې هغه دا ثبات ته زیان رسولی دي، برالولی دي چې انتظارونه کېږي، برالولی دي چې رسونې کېږي، برالولی دي چې هدفي وژنې کېږي. دلته دغسې کټګوري خلک هم خپل کارګړې نه عمل ترسره کوي. پاکستاني مذهبي ډلې تنظیمونه هم دلته زموږ پر ټولو د جنګ په پروسه باندې مستقیم تاثیرات لري، او د پردې شاته په لوی لاس باندې په ښه پراخه لاس باندې استخباراتي دوامداره فعالیتونه موږ عملا شاهدان یو. دا دوام لري. نو کله چې دا ګرده خبرې روانې وي، هم به هدفې وژنې وي، هم به چاودنې وي، هم به
مننه همت صاحب. تاسو د یو دریم لوري احتمال څومره ګورئ؟ که څه هم تاسو ادعا وکړله چې کېدای شي حکومتي کړۍ په دې چارو کې لاس ولري، حکومت ادعا کوي چې ښایي طالبان په دې هدفي وژنو کې لاس ولري، څه فکر کوئ نور لوري احتمال څومره دی؟ په افغانستان کې بېلابېلې ډلې ښکېل دي، په دې اړه تاسو څه نظر لرئ؟
یوه مشهوره مقوله ده، وایي د کوم مقتول چې قاتل نه یې معلوم، نو د هغه قاتل د هغه وخت حکومت ته او نظام ده. اصلا له لویه سره څخه د کابل اداره، د کابل نظام، هغه د دې ټولو مرګونو مسؤلیت مسؤوله ځکه ده چې د دې خلکو دپاره د امن مسؤلیت دې ته غاړه اخیستی دی. دا ستا خبره نه شي ردېدلی. ممکن ځینې کړۍ یا ځینې هېوادونه، ګاونډي هېوادونه، هغه هېوادونه چې هغه افغانستان کښې له سولې سره حساسیت لري، د سولې مخالفین دي، هغه په هېڅ صورت نه غواړي
چې موقع له لاسه ورکړي، هغوی په خپل افغانستان کې، په کابل کې، په ولایاتو کې خپل جنگټان لري، د هغوی په مخ باندې ممکن دا کارونه سرته ورسوي، یا ممکن دا کارونه داعش وکړي. داعش فعلا موجود دی، فعال دی، په کابل کې فعال دی، د کابل د حکومت سپورټ شاید ورسره وي. نو دا مختلف عوامل دي. دلته بیخي ډېر خلک موجود دي، بیخي ډېر استخباراتي کړۍ دلته موجودې دي. د ټولو لاسونه و کابل ته روزه دي. د کابل موجود نظام ناوسه ده.
مننه همت صاحب، متاسفانه چې موږ پسې وخت را پوره شو. مننه کوو د بحث ټولو ګډونوالو نه. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د باختر خبری اژانس له پخانی رئیس عبدالحنان همت نه، او همدارنګه په کندهار کې له میشت افغان شنونکي محمد کبیر درویش صاحب څخه کور مودن تربیا خی چاري
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره امن راتلای شي. د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.